السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلاست. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلې دریمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له صفي الله ستانکزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د بشری حقونو د څار سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې کړي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د اکرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې د اکرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا یې د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه آزموینه ده چې که دوی آن اکرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د اکرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې اکرام الدین کریم ونیسي. اکرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیز پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبر اعلان ورغوښتي و، خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. سمینار برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکارا نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردگو کی خونزی سوزولی دیم. هم دارنگا په بلخ او تخار کی هم دو خونزی دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوزول شوی یا ویجاړ شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی. په جرمنی کې ساينس پوهان د لوی کنسرچونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرچونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرچونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا وایروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیسټونه منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتک څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. له یو حقوق پوه سره خبرې شوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه چوانېږي یو متهم گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پشه یي قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه واخلو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خبرېږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوي. د برېټانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خبر کړی و کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن شوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع شوی، خو ښاغلی کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشری د ولی مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې حالت ځایی خلکو د لیژل سو امنیتی ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې و. احمد حنایش لسیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوه او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوې ده، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره و هغوی سره لږ څه په تقابل کې وو. هغوی هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په ترڅ کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوې ده، هیڅ ستونزې نور وجود نه لري.
بله، د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ شوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه اعزام شوي وو هغوی د خواد له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواد نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي دي. او اوس پته ده چې په دې حله چې کر امریکایان د پاهګ له بسراويش ته پر سکی دي او حکومتي چارواکو په پنځیر کې وای وای چې هغه هڅه کوي چې په پنځیر کې اوس وضعیت ښه شي بیا د دې پاهګ له بیا بل وخت په راتلو کې یو غونډه به هغه
بل انا ارسب د خلکو غوسه د څه د پاره وته سوال چې خلک په غوسه و
دا خلکو دا د یو دلیل و فقط دوه دلیل دی هغه وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په اخلاق مبارزه متوازن نه دي ځینې کسان دې په داس دی هغه د پوینا چې په حکومت دزګه کې هغه فساد پېښګان دي هغه سره سم چلن نشي او ځینې کسان لکه د مړی پېکان غونډې او دا اوس د کرام الدین کریم سره داسې کېږي بیا ټول په افغانستان کې باید هغه متوازن برخورد وشي په دې خاطر هغه دې اپریشن دا په دې خاطر دی
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش و مردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات لکړکېچ سره مخامخ شوی دي د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي زورونه دی توراندې هغه څه چې د پوار ور رات کړی دي د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه چې حکومت ونې نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري د اساسي قانون دی اوسلو څلور دیرش ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څرنوالې چې تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه په باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي کاملا بی ګناه ثابت شي او چې هغه مجرم ثابت شي د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي موږ په ډېره خوشحالي په ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یو چې دغه قوانین په ټول باندې نه تطبیقیږي هغه عمده علت دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټول اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار ننګه ونی کی دا دوی ته شرم ده اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دی خپل مرسته نه کوي له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې ما جنایتکار تاسو نه شي او بل جنایتکار ګرځي دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توګه نه دي تطبیق شوی له یو ځای خو باید شروع شي که هر څوک دا وایي چې احمد نه د تطبیق کړی هغه جنایت کار دی نو زه محمود هم تا ته نه درکوم او له سر سره و دي چې ولس له مجرم نه حمایت کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده پیغور ده دغه د ولس شعبي په دې خبر نه پیږي چې باید خپل تصفیه وکړي خپل حکومت وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صدر کړي او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې د نننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لوی جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نن نه ده نن خو دا موضوع پر شرکیږي ډیر زیات متامین دي چوکي نتنا آزاد ګرځي نتنا قانون په نظر تطبیق شي بلکې واکې دي چارواکي دي او ریټو سیلری زه خپل شاهد دي ما په 15 دورې دی ولسی جرګي کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغله هغه د سنوالي نه د تقاضا او سره چې یو شتنه او یو شتنه دقیق نه پیاد نه دی خو له شلو بیرو چې وکیلانو چوغي متهم په جرمونو او ډیر په چيتي جرمونو متهم او په قتل باندې متهم او په نورو اته تر اوسه آزاد دي چې ورته قانون منګول ته ضعف د دولت د مرکزي دولت ضعیف دی کومه کور سره خلک نه کوي
لغه خاطر د استوند موجود ده او د استوند هغه مخلمه زدي چې واقعا هم له دولت هم لا ته وشي هم ولس نه ته وشي او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټول باندې واقعا په ټول باندې قانون تطبیق شي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوی. دی د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان د ولسی جرګې د شوزو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندیښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نسی، بلخو د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان خزو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم میونه په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي رادیو ته دغه لیک د نور جزئیات په اړه وویل:
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استادو او له کمیسیون بهر د خزو کاکاس ټولو یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاس ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره د په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوی چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسی. بلخوا د افغان خزو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان خزو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجې چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل شوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره یې د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې ده چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه مو کړه د افغان ښځو د دغو اندېښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب رانکړل سه.
د فیروزی عزیزی راپور مو واورید. د پشه یي قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لایلاگ جرگاه نامه ده خودی تقلیب اگه مانا جمعنا نامه شاید اجه نبا من درن ار پر پرده اگه مانا پولا پشهین نامه ده ار پرده اگه مانا تقلیب خن بوسی.
د پشهی اصطلاح پسو ماناگانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغونو قومونو څخه یو قوم دی چې سلور زره کلن تاریخ لري او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیمو کې میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهی قوم یو مشر حضرت علي وویل: پشهی قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تیره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومت وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نور و قامون و گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو شو باید پا هر مسائلو که پده حکومت که مونگ خم برخلق بلا مونگ وست هم در رئیس جمهور نه وقتنه داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی که دو پیصد کهگی در نور و قامون و گنده زمان پشیانو تا هم حق ورکا مونگ استاپ خواد بیا بیا در طولونه تشکری کم کورم ودان
د پښې قوم دغه مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15مه نیټه د پښې ژبې د ورځې په نوم نومولې ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پښې ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
د اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبی قاموس چې 10,000 لغاتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړه ځپلو کورنیو سره سوي، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولدي محمد نظر کوم دی؟
د مرستې د ویش پر مهال له پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوي مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړه ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوي.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه او تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو. نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوامو وکړله.
نور محمد ولدي فضل احمد.
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نورو ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
درالو ده چې کونه راکړه چې چا چې روزانه نسته وروره بله ګرد وره دوی لاړشه دوی لاړشه.
لاله نوم یې ملکه ده، د تورې د سیمې راغلی یم، کونډه یم، میده یې چې مانه ته پاته دي. لاله دوی یې په مشکل کې ژوند دی چې بیخي د بل د کور سړه ډوډۍ زه ګرځم، دغه سر در سر مې لمر لوېتلی دی، دا زه ګرځم دغه نوکې پکه راټولم، که چای ګوله وړه راکړې، که ګوله ډوډۍ راکړې، زه راوړم دا اچمان ته.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله تازه زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنیو څخه په هرو 10 کورنۍ کې یوازې 2 کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه او نړۍ پر حالاتو تا او دا موضوع دا چې ټاکل شوی د بیلاروس د اپوزیسیون مشر د چې د ولسمشرۍ له لنجمنو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلی، نن د امریکا له یوه جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري، او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. د دغه مظاهره په منځ کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې چې هدف د اعتراض کوونکو ځپل دی او د پاوز د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوي. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراک شول. دا د بلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پاوز ته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پاوز به له واټونو د دغه بېساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې وایي چې د بلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د رواني اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري اژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
تاسو لا پیغامونو
د دې سهار محمود زیم له کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرې کړم. زما هله د افغان حکومت څخه دغه چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام.
تکل صادرند کې من ولایت مدالي ول سالي څخه ځان غوړي چې پروژه د موږ ټول سالي کې مشکل مداري د اغلب یې دي دا چې دې کې چې په عامه مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسلمین څخه یاد ولایت مسلمین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دوری وي چې دا چې راځي چې ولي دې مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسلمین پر ورسې. سلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما اله او ارګو زده چې دغه ناکه وطن او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې ازغلاوي کیږي یک فلان یا بل کې یا بل کې. دا کم کسان دي هغه کسان دي چې طالبانو ملګری دي. کم کمانډان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر شامت رسېلې ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول یا زه ټول مندکی محفوظ دي خوندې دي. نو کوم باندې چې چاره چا طالبانه بلبل نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي څوک باید په چا پسې ونه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ورډونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانک زین اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د کرامو